په دوه منیمای کې د ازادي ملمخ پرونه نشرته چمتو ده. خو تر هغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړي دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي او ویل دې چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستې او لمر سره خبرې کوي. از ما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لوی مسله ده، دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نلام دی د مخلوق کتابونه په سوار کړی دی. د خځه आवाज ته قران ویلی دی فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی سه په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسم صفه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده، ا ټیکنیک چي ده، چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي. اغه تصنع نه منه فرمایلې شوی دا عام خبرونه منه نه فرمایلې، لہذا د خزه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ کښوته ته هم دا وینا سوی ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرا ما تیسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار، او د دین علاوه زمنګ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خزه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یو ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی، ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرای کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول.
شه
او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
شه مفتی صاحب،
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2012 روایات تی، او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2018 روایات نقل دی، فاطمی نا 13 روایات نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه یول لس روایت نقل دی، ام خطل یو صحابیه دا هغینه ډیر ش روایت نقل دی، تهذیب التهذیب کې د 203 ډیر شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیث کتابونه مانی او دا د احادیث کتابونه لولی، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، اغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل. بیا پتب تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوا زنانه ده تین متعدد صحابه کرام نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صده هجری کې د پنځو خځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صده هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صده هجری کې د پنځو اویاو زنانو ذکر دی. اومې صده هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتمې صده هجری کې د یو سل دوه نوي زنانو ذکر دی. نهمې کې د یو سل یو شپږو زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قران مانی نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دي. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغه د حدیثو درس کړی دی خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدحم علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیا زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قران منی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لویو لویو استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلق چرې هم دانشی ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کم ځای کې چې کمې ده کاغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي او دا مهر نه غټ ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ده. جی
مفتي صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکولو هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعاله وی کاری کاوه درس ور کاوه یا تجارت کاوه دغه کيو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د غوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خوله الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دے اغډیر واقعات ذکر کړی دي. زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا د عبداللہ بن مسعود خزر اغلا اور تووی چې اے د الله رسوله زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده. رسول الله تو فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خ کوي. خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ماته داس سی وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری دا خځه او خاوند د یو بل نه جدا شه. خوله رضی الله عنها ورته وی چې دا الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا کدن ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي. اغی چوتا ونوی قائلہ رضی اللہ تعالی عنہا و بی بی دا غا پیغمبر علیہ الصلات و السلام تا وی چیز تاجر ہم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیہ السلام او توی شډیره خل. عامرہ رضی اللہ تعالی عنہا خپل وینځ سر بازار ته لاړ او غټ مایه واغست. بیا الت خرڅول علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست. دا وتاونه می چې تا با تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسی قصونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدر منشه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچار سره ملمدي. مننه چې تاسو وخت وېستی د دوه مرکې د پاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې په ځخ په لودرنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټول خلکو هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 پر وشتو مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما غوی سره ډیسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او هدف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدر شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا د هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندۍ ساتلې ده، تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي. نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي که هغه ترې لري شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالی ستار دغه د موسیقۍ آلات چې مونږ خپل کړی دي که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خدا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره زه هر اونۍ د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم د وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو. نو تاسو یقینو کې چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوسته دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسې وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره یا د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي د هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ په دې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې خ شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر راوخلو را سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شرکم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي ما تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده خوشي
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو دښمن پورېشه
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجدورنا اب دفن پورشا سات وجدورنا اب دفن پورشا
سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وچ دور ما ساپت
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا زحمت
درکړم مننه ستاسو مننه